یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې زنو ریاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شی ستاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانسی گرانتیا وی دي چې وټی د وسکه کښنه کراسک توخ به یو چم وټی کښنه خو بیا غواړي د کوم خوکه.
طالب چرواکی وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار د وچ میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونه یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډیر دی په دې چې زمکه کم نسی او اصل ډیر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپل هم جوړ کړی دي خپل تجربه نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې ولای هڅه کوي چې لمخې په چین کې له اوغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. دغه راز د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړه نه لري. دا طالبان حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې واره پای قدرتونو پرونو ویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د محاکمې وژنو او شکنجې مواردې مستند کړي. د سازمان په یو رپورت کې چې نن خبر شوې لی طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وشلي او شکنجه کړي دي. د افغان نړیوال سازمان سیکرټر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبري بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د وخت انتقال لوکمستون زپرته تر سره شوې د دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپل وینو په وسیله پرې کړی ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا هغه ریپورت رد کړی و چې ویلي لک تر لګه سل کسان په تیرو درې څلورو میاشتو کې په محاکمې ډول وشل شوی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه تول د دې پروګرام سروي خي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لس کورنۍ څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم به وسلی کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواه غانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیگ آزادۍ رډیو ته وویل دولتي کارکونکو ته تنخواوي د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 25 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوس وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
خغلی حقمل ویل تیرونی دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواه ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو لډل چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرونو ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د بیا شوندې کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په وړ روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر ولو په پیل کړي. دا څرګندې چې په ویانا کې له 15 پیاوړو هیوادونو برتانیي، فرانسوي، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوه اونۍ وروسته لزن سره مخامخ شوي. دا خبرې له 15 میاشتنۍ وقفي وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادې رادیو نه خبرونه اورئ. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکل وای چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیانین پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل پرونی خبرو وروسته ویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له څلور ساعتونو نه زیات وختونی وو د نن تر سهار وختي پورې وګد شول. ښاغلی مایکل زیاته کړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنې جګړې وروسته د دواړو ګوندیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمن سیمې پر سر له شپږونیز جګړې وروسته چې له شپږنیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول د دواړو خواو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړي. دا خبرونه
خبرنه مولا زده رډو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم اول ولې دی زده رډو په پانه کې شته پته مو دا زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم اوریدل دی خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړن لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنې لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وای راتلونکي 2022 کال چې څباندې دوونه ورسته پیلېږي په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وای په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوی او وای وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنۍ حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال ساز د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څنګه خو نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورستر بلې ډېری کې دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بیوزلی لیوی خوا او دبی پورته کې دوه بل خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وای لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهیږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه دونه شي ستاس خلک د وشه ډوډۍ پران شي ګرانتیا وي چې وټ دي وسک کښنی کراشه توخ به یو چم وټ کښنی خو بیا غواړي د کیمه خوکه.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان ورستر بلې د خوړو لکه مخ سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240 میلیونه ډالر او تاړتیا ده چې د بي وزلو افغانانو لاسنیوي وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خبره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکارورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لږ او بي وزلې له داسې حالت سره مخ دی چې د پخپل شلو کلونو کې نه دی لیدل. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هغه سروې چې د ټلیفون لاره کړي خي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط بر طالبانو تر واکمنې لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ دی. د دې پروګرام سروې خي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لټلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بي وزل کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه منی وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هیواد په ټولو برخو کې متضرر خلکو ته بي غذاحت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوام او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه خوارزوا کې سره مخ دي اندېښنه خودلی و ویلی وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلی د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې وای. یوازې په نوومبر میاشتې 1 میلیونه تم مرستې رسولې دي.
د غرس په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغاني د ارزښت له کمیدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېر کورنۍ د اخیستو وس نه لري. بل خو د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمیدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیره کمزوره شوې پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخت سزا به ورکول کیږي. په دې اړه نور له ایویلند د مورسته د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حزرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی د غراز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټول امنیتی ادارو او والی صاحبانو ته دند سپارل کیږي چې د دې ټریقې د عملي کیدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
خغلی حنیفی د غراز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له 100 افغانۍ سره تبادله کيده او یو ونی مخکې هم د یو ډالر بیا 100 افغانۍ وخو. د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډیر راولوېده او 112 افغانۍ یو ډالر کيده. ماسپخین مهال 115 ته ورسیده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی داد گل حضرت زی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندیدو په محل افغانۍ پیاوړې شو او 1.5 افغانۍ له $1 سره تبادله کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا $9 میلیارد شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تیره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډیرې لوړې شوې چې ډیر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړې دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره را سره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا د استازو جرګې ولایت تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شینجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالی بشیر څخه وورو.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سوي لایحو ترمنځ توپیرونه لمنځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یو بیان کې ویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیان کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نور مسلمانانو د بند ځایونه مختوړي او هغوی جبري کار ته اړباسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 2 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غشتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غشتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي و، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایدن د انرژي ایجنډا پیچلې کړي وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیان کې تولیدېږي. جمهوري غشتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سرټیټ کړي چې د راپورونو لمخې په سینکیان کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیان کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
آزادي راډیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز OESP او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز CRSS لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو د کارمندنې، د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمر ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 خوراکي توکي، 1440 لباسو ژمنۍ بستې او 8 ټنه وریځې او درمل افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستانی رسنیو لیکلي چې د مرستې نن په وو بارونکو موټرو کې د تورخم لارې افغانستان ته لیږدول شوی او طالب چارواکو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلورو میاشتو کې یاد هیواد په څلورو الوتکو او 115 بارونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي سږ کال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهار شاوخوا 2500 ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالر په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې
دا د کندهار د وچه میوه د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچه میوه حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچه میوه یو سوداګر وای د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچه میوه تر لاسوي حاصلات د کیفیت لپاره وشه او به یې هم لوړې دي. نو موري بانکي محدودیت او د میوه د فصل پر وخت د گاونډوي هوادونو لخوا د لارو بندیدل د وچه میوه د صادرونکو هم د استونزې ادبي
مال ډیر سوي دي، نیو راستا کړی دی، نیو چنجي کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، چمیشي او جوش او انزر او شکرپارا او بادام ټول شان د تیر کال په تله سټ کال ګران هم دي، شه پیسې هم جوړي، لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیشي او جوش یا انزر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو مشمر ډیری ورکو 2000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعد سره د پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وای د بانکونو د فعالیت د محدودیت لقبل دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نه سينو میوي ل صدرې دو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه د چا او موږ په تور سره مکړه چې هغه موږ غلارو لیکه پیدا کوو. زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سم نه ده. زموږ مالونه د تزاج په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده. د دوه ورو کال سره ګودامو کې مرسته ډیره پرته ده، خراب شي یم زیاتره
اگر تو پات جواب دانه وی چر ازی اگر کم ده دی په مارکیټ کاندران بودی د بانت کم وزیت وجه داده چې زمور یو پټو ده وجه زمور ته ځلې ول د تجارت نه زیرا برابر کړی چې هغه به بانت وای زمور ملک زمور ولایت ګر پر دغه باندې ولار پر ځای میوه باندې زمور به وی نه خرڅیږي زمور ګر د پل
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبی ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسي دغه هیوادونو ته له کندهار د شپې تزره دوه اویا ټنه وچ میوه د یو سلوناتیا میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونی بولی.
او د افغانستان څخه پیسې د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوي دي هغه هم په ټول اندازه سره تاجر ته نه ورکول کیږي او په ډېر کم اندازه سره ورکول کیږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخیده.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ څخه خبره کوم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پاتره سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دغه جواب چې موږ داسې کوو او چې د ولایت په دغه خطا باندې
زاد ستاره مدني ګهار ولایت د پاملونه هغه شهیدان چې کوزي د شهیدان شوي دي داغوی چې غم نه کړی او داغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اړیدونکو ته د سوري سلام یم. مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم. یو فرمی د هیواد د کی روزنې سره چې موږ د نشته حالت په دې حکومت راځو. زه د سنیم حکومت له شوري څخه د قضاوان چې موږ ماشینه دي هر څه چې کیږي راځي. یو ځان نه بلکې د نړۍ څو استخاني مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ماش خلک سره او ما قرارداد به څنګه سره اقتصادي وضعیت موږ څنګه خلاص حساب څخه چې نه پام چې موږ څنګه مسؤلیت لرو چې څنګه
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي مولي حنيب في هلمند ولايه شهر 60 كان تم دادي في طالبان ومشر ويدي تشمر مخني حكومه سر مر حساب كتاب كو اي هذا هلمند تعوزو كتابكم مشران دي درجي مشران دي معز مشران دي دوش تلور تلور نكاي وسكريجي البته تنزم نه دروا كنت تنزم هم كول دي تلور نكاو روبي مهر حساب كتاب ولدي نكي زه څلور شزو د مهر د پیسو د د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دی، د اجتماع وینې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته روا دی، او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل سل جیبي په پنځه پنځه سوه جیبي په مځکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دې ته جایز دي د سرو حساب نه کې د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې صادره چې په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونه مه هیروي. خو اوس بل اجمل امن د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وشنو او شکنجي مواردې مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول ریپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد که رامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکي کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روان دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړې ده. او د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه متادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 ماش خو نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل لاپور کې باوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څلور ډیرسو ولایتونو لپاره د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو متاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مول ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نتنه شد نشکی د فامیل لپاره بم د انفجار
د امید په نوم یو متاد وایي چې د احتیاط لامل مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان می زوب شو او ال چې یعنی زوی د لاس اور کو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجبا کارونه کې
ولی بچي څه خبره ده
درنګ ما مو پیژند کزما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلق ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه متادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو ازادي رادیو ته وویل کڅه هم دوی هر ورځ وظیفه ته ځي او پر وختون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو لجدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او جینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې و خو په دې دوه میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له دوه میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل دوه برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډلهیز ډول معتادین راټولوي او د مرکزونو ته ورولي. خو د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکي په تیر بیا د شزنه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریزو روغتون مشر ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپل وظیفو ته حاضریږي، خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه معاش خود نه گرفتند.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دي اخیستي، خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکي چې درې درشي خزي نه دي خپل وظیفو ته راځي، خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو، ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو. زما کوټی سړی دی،
مرکز مو سرد است.
موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر حکمنۍ مخکې د محتاجانو په ځای کې روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه، چې یو برخه لګښت یې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې شوې دي. په خو د موتاجونو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده، خو په خوانی حکومت د 1300 شمسي کال په لومړي میاشت کې یو داسې طرحه چمتو کړې و چې لمخې به د دې مرکزونو معاشونه له دې بودیجې څخه ورکول کېږي، خو اوس چې د طالبان حکومت راغلی څرګنده نه ده چې د موتاجونو د درملنې د کارکونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د موتاجونو د درملنې یو مرکز کارکونکي مریم سمیمی وایي چې د معاشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیم میاشتې کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، او له معاشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی ده او زموږ روغتون هم سوړ دی. همدا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د موتاجونو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15000 موتاجونو درملنه کوي، چې په 15000 ورځو کې د هر موتاد درملنې لګښت 15000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتی فشار لوړي، همدارنګه د وینې په جریان کې ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لارې ده د دې کې مختلف امراض منترزي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمينه یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې طبي یا درې رنګ دا مرض منتراشي، یا مثلا هپاتایټس منتراشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا پکې منسرت لشي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کمې پیشکاری چې دې کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي، تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه اچ آی وی یا ایډز هم منسر ازي سره عامله خځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت معشوم زیګول پکې منتر ازي. دنه علاوه معشومان چې کله دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیرې یو میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکو پیژندلې او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکو هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارځینه اخستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو لپاره د امنیه قمندانۍ په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلي دي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي. خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چارشتی گیرینگی تاریاکی ششا دا او بازی نوم بخش چه دوی چری و سره دی چری غلای پا دا چرو گرا دا اوچی دی مرده پایان و خلق دو طول در نگوز و اولست مرده پایان دیو چیز مرس ری پا دا غداغی که همکاری را سره وکی مردی همکاری دیر ضرورت لنه.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده. خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیت قومندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشه یانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي ترڅو بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ستایو تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرورت دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسی ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چینه ول کیږي. هغه دغه مخدره توک د شپږ هیواد کې فساد هم ډیر ځکه چې غلا تلاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه خلکو مخه ونیسي چې د نشه یي بوټو کښت کوي، نشه یي مواد جوړوي او قاچاق کوي چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشه یي مواد وخته نسی.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالی ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د نشه یي موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي او لدې لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغ خلکو د اعتیاد لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خبره نه ده، باید نشه نه خلک لري وساتي. په عام محضر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپلې خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند ته به کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مزار کې څه فامیلي، څه خپل خپلوان یي، څه اجتماعي، د دېنه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي او یو مسؤون ځای کې.
د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانونه لري. یو هغه جسمی زیانونه دي غیر مستقیم زیانونه دي یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډي او کله دغه بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفی اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. ترویج د مواد مخدره په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې فکری پوخوالی ته نه یې رسېدلی. طبي دیندګان ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي چې په آینده کې په یو ډېر کم دعوت سره دا مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم د انفجار دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل اغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، اتیا فیصد د مور او پلار اغه اعمال ته ګوري، کردار ته ګوري، اغه حرکات ته ګوري. یو مطلب دی د مشرلار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاو خاروق کسان هم ورسره متات کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبره کړي. خپل مواد چې ده، اولین شی چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي، هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو ادې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم، ولې چې غیر مستقیم راځي هغه ته زیانونه رسیږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تصدیقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخښ نشي، نو هغه پچکاری کوي. کله چې دا کور ته ځي، اته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخښي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخښيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا مو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولای شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې، او دا یو لکه د ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف دی او فرهنګ یو جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال، کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مخ زیات سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد وهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلک وته. وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده، یو چېرته یو مال مرک شي، یو جوړه بوټان یو مسجد کې ورک شي، زیغ د دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتما غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم ادې د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلوان هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گرده میلوکو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی تاسو غواړی چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1206 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشي مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره کېدله، خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو، له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو. امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کور ته نور پرېږدي. دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله امید راته ووایي.
ټیکسی مې چلاو ننګرهار ښار کې، ژوند مې خوب برابر د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم. چیرته وظیفه مې واغېشته، په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو، ورور نشی شو، یعنی نادانی نه ناپوهي نه. هلمند کې مې وظیفه وه، درې لشکرګاه کې، هلته موږ 12 کسان وو، همدغه نشیان پکې وو. پخوا صاحب پوه نه شو په ځان، ناپوهي کې نشی شوم، یعنی بد خلکو سره سرم شو. سرګټ به موالی او سور د دې خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به ما هلکان چې وظیفې ته ولاړ ور مانوخ کې بدلې کنه، دا خماري را باندې راتلو. بل هلک ته مې وویل واله که زه خدا هغه سته به ما نیسي، هغه نیسي، وایي ته خو نه شی شوی ته ورور 12 کسانو سره کښېنه، 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي، همدغه اتاق کې همسی به نه شي. شیشه مسکلی ده صاحب، هیروین مسکلی ده، تاریاګ مسکلی دي، دغه ژوند مونږ ناغشته او نور نه مړه کې صابي دو نه ژوندي کې. یعنی ما دوه وخت ژوند کړی ده، زه په ځان پوه شوی نه یم څه رقم ما ژوند کړی. کله خبر شو هغې دې اته بیچاره پلار مې ذوب شو، وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو. بیا د هغې نه نور ورونه مې وو کشران وو، یعنی تړلی یم والی مې زنجیر را کې اچولی دی. داسې یو نشه ده، نابوته نشه ده، انسان نابود کوي. ما نه کشر واده کړی ده، ما نه ده کړی، فدې چې بدبخت یم. بدبخت سړی ته څوک خپل لور ورکي؟ زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم، ما سره پیسې ډېرې وې، ما ځان ته رکشا واغوښته، ما ته خپل ژوند مې برابر کړو، ما هغلته رکشاوانی به مې کوو. 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500. هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شی دی، او نور څه چې به پاتې کېدې 300 400 نه شی ته به مې ورکوو. کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه، رکشه ما خرڅ نه کوو، رکشه کورنۍ زما خرڅ کوو. ویل چې یا دا شی به خوشې کې، یا به ورور دغلته پروت به خوښه د درج نه چې کې ځان ته وکړ. نور لاره نه وو، مجبور ورور ستا مال ویسه، د هغې مال ویسه، دغه کارونه به و نو. خدای دې افا کې نور نشی سړی ورور پنچ شی برک نه نیسي. کله چې ورور خماري د درج نه چې وړیم دي، نور خدای ګناګار استو. مواد یو نواله په بل خرڅ کوو، د بل نواله خپله وسکه، د همدغه کاروبار و نور. سو په ما اعتماد نه کوي، دینه نور ورور ژوند تریخ خاطره څه شی دی. خپل خپلوان کلی ګاونډ ته حتی ما کور خوشی کړی و د همدغه عمل له خاطره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی. دای د یو کور رنگبالی په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیری پیسې به وګټي. د کور خاوند هم لکار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام لکار شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلام ولی لکار وشاړه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچه دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترکما ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس پوښم
زویا، ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه.
بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیه څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډري دی پوډري.
بچیه پوډرې موږ څه کوو، زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلام اے، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نور نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لرې راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وس سړی څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موخه بولي. سپي په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلام یا، ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی، دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده.
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و، د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس، چېرته ځې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم، شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یا کمالیا، که دما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یار زما خو له لاسه نه کېږي، زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دادی لاړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.